مازدیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سره ټکی د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه دیرشو افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغو هیوادونو چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه تیرشو افغان ملکیانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیا قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړي، موندنې یې ښیي چې د استرالیا کماندو او ځانګړو هوایي ځواکونو یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه کړې. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې ډېری وژل شوي کسان ملکي بندیان دي، افغان حکومت بیا د دغو تورونو سانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز انګس کمبل نن د دې راپورت خبرېدو د مخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان خلکو بخښنه غوښتي. دغه څېړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوي، پکې 55 پیښې څېړل شوي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي، یو نوې ځانګړې مفتش ته ورپېژندل شي. دغه وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمیره تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پراس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2500 رقم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخي سیاست تورن کړ او د هغه واد د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښته چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. دوی هم داراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډیره سمبولیک بولي او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نورو چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتی دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی. نړیواله ټولنه په دې اړه چوپه خوله نه پاتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای سي. زموږ غله ازادي راډیو ری هغوی ودونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې ودونو د نوامبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه کې بلل سوي. دغو هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د برېټانیا مستعمره وه او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی وه، په دې معنا چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمیزو چارواکو تېره اونۍ د اپوزیسیون څلور غړي وروسته له هغه له دندو لرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب کې اوباما ویلي دي چې پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا په ښارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید د ودې په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي رادیو نو اوریدل. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر 19. په دې اړه راپور خپرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. نن د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه ځانګړي راپور کې دې مسلې ته کتنه شوی چې فلسفه څه دنده لري.
فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی ازادی رادیو توجه است. پاپنسان که دماز دیگر سلور بجه سباندی و دقیقی دیده دیخ پروانی در پرونو برخی تورزو پیل که هم قبل تا دا پاکستان دا صدر اعظم دا سفر پاره عمران خان ویلی دی چه دا افغانستان دا سولی پا پروسه که با یه هیواد همکاری وکری. عمران خان دا خبره نن قبل تا دا سفر پر محال وکره او وی ویل چه پا دی حساس وقت که قبل تا دا سفر مخ باور جوڑه ونه ده. بلخو دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی پا افغانستان که تاو تریخوال نور دا زغم ور نده او دا پای ترسی دو پا برخی که دا پاکستان همکاری اڑی نده. پیروزه عزیزی او پا دیاره نور تفصیل.
پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمې پورس په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په اسي کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د ده د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي د راتګ ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو تر څنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه سوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسېدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسني وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایداري سولې ته د رسېدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوې دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې، خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول شوی وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یو ارزونه شي چې د استرالیا پوځان په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د مسالې په افغانستان کې دننه عکس العملونه پاره ولیدي. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلي دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول شوې وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنی پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسی بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2071 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوې وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت 3 میلیونه ډالره ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمی وخت لري چې خپل رائے په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14مه د ټاکنیز کالج رایا چونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6مه وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6مه جوړیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نوامبر میاشتې 19مه د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوې چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه عملونه شو.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره رالیږل سوي و اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وزل سوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دای شرمونکې وبلله.
This shameful record includes alleged instances.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیخو کې وژل شوي. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالیوي ځواکونو له لوري چې ډېرې د هوایي ځانګړي ځواک برخه وا وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغه استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه ترڅو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي.
To their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د موندنو له مخې برابر شوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل شوی و چې 25,000 عکسونه او 6,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر هم د هغه کسانو په ډله کې چې غاړي په تارونو پریسوي شامل دي. د دغه راپور په یو برخه کې لیکل شوی چې اکثره دغه ملکیان بندیان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسان وو چې تازه د هغوی له جګړو بهتره ګرځېدلي وي. بریتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللای او غوښتنه کړې چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل سي ترڅو د او همدارنګه د قربانیانو کورنۍ ته هم جبران د خساري وسی. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللای او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنگي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر موما د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نوشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان تواخان مینپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلی سالیسه
ډیر مننه. د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شي چې د استرالیا په وزن په افغانستان کې د نه ډیر شو ملکی افغانانو په وجنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نومبر 19 د فلسفې نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایښت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړي او ریدل به د فلسفې په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. ده دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ ده په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلاسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنی چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږېدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کیدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنی لري. د انسان تقدیر د ده په لاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفی معرفت په استدلال.
هنر که تر ډیره حده د انسان احساس بیانوي، ساینس که تر ډیره حده د تجربې په بنیاد باندې یو حقیقت ته رسیږي، فلسفه د تعقل له لارې ځینې کلي حقایق بیانوي. له کلي حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه پلغو نخت کوي.
غزنفر هم در ازوای فلسفه پخپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 5-6 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق للارې د بحث ته زمینه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبوي او اجازه ورکوي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوي دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو دپاره زمینه مساعدوي.
خو د استاد نجیب منلې په باور فلسفې ته له دې کبله هم اړتیا ده چې انسان له دې طریقه ځان پېژندلی شي او په شرق کې فلسفه د خدای پېژندنې یوه لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپل چاپېریال د پېژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پېژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې دا اصول انسانانو ته ورزده کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي. حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپله سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هومره پوهېده ده چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
عادت کله نه خبر کوم وروره چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونر کې چې کم دا ماجبین او رسد د ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوسه پر 14 ورش ونند راځو سبار دي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکې نو زمونږ داخله ده. زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونر کې وای دا فساد په دغه رسد کې ده. زمونږ دا پیغام نه ماجبین او وزیر سره شریکي چې زمونږ د کونر د ماجبین دا مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا قرآن د زابل د شاهي د استاد سره د کوم په دې سره پیغام کوم. ما پیغام دا و چې زابل شاهي د استاد کې دا چې اوس کې شلې د دې قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان مرتل لودلو او خلکو بس یو بد نه پاره دار کې انځه په دوه کې ورکو نو د پیسو په دات کې د مور په نه دامه دې ورته وایو چې مخه جوازونه او شان هم څه سار نه راځي. واخې وایې دا د کدا و سړي د مور په جوازونه او شان نه دی هغه کې مردا غشتنه ده چې ایرانده کې سم معلومه ده څنګه راځي چې وایي دا چې په نه راځي چې څه شي ځان نه څه ولا ټول دا واجب خپل راځي یو مثال دارک
ورور زموږ خو غوښتنه دغه ده چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تداول شوی نه دي حواله شوي، ټوله کورنۍ اعتماد دغه روپو ته په سل کې په لاره دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام پوره کړي. وسلام، محمد یونس د هلمند په.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له دغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسېدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړین ده. ولسمشر غنی یاده کړه چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري، خو دقیق وخت یې ونه شد. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې وسلوال طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز د لیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناءالله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونې کړې، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي سي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دي. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې، موندنې یې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونو یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغه وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي، چین تورن کړي چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي په لور غړیو په لړ کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تېره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې د وکولای شوې چې د سیالیو اتلولۍ خپله کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 11 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ یې د خونځو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړې وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. لشپارتو کلونو وروسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو لمخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره 2 شل ورځې لوبې وکړي. دا له 2015 میلادي کال وروسته د انګلستان لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډلې وسلواله حمله هغه څه و چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو لوبډلو په ورتګ بندیز ولګاوه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه اوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلي شو د ماښام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو ترغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډبي سپیسته له دې ډلې یو سپای برتانیا ته ولېږد دی هلته یو څوک دی ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي پوهیږي چې دا څنګه سپای دی د دې سپی دوی پښې نسته په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یې وهله د برتانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپای درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو تر منځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپای په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي وترنر ماهش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچرا کې ایښی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یوه بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنۍ پښې هم سختې ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیله یې دې سپي ته ورکوله د ماهش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د برتانیا په جنوب کې د کوټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دی نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیف هم یې نه لیدلې ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بندنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسۍ له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله
داسې ونه شي کې داری تورېږي د سترګې د غوټه کې داری تورېږي چې کله یې مریتانه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شی نه شي ځیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې داری رنګ وخلي جوړي ډېره اوسه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو
په ځینو کورنیو کې بیا په ایرسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم دی ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مې ولې وه
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لکه نه ویني
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه ویني
دا ډېر په تکلیف وي بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا په لاسونو باندې همداسې پټي
درد کوي بریښي څنګه
همداسې اوښکې ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه، د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویل ویل مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه، داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ زه هغوی کتلی وم، دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بونه لیده وی نه ما ما بونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور از تا دا لورور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورطا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دشپیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله او اوز ورطا عینه که بسترگو کردی چیز کل عینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خو نه پویږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي، ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله گردی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی پا مجموع که دقا خایست پا طبیعت کده. ده دقیه حدیث شریف ده فرمان پا اساس منگو تاسی باید کوشش کو حق موارد چه منگو ده ماشومان و ده استرگ و ده تقویه او یا ده معالجه سبب گرزی اقا کارو کو. حمدالله افغانستان طبیعت ده سیده چه منگو هر چی رده معمول تر رسیده لشو اقا سیزایو تا ماشومان ده خبل منگو بوزو چه شنه باغونه و لری، شنه منظره و لری، روانی و بو و سی، گلان و سی. که چی ره خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او غده ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لږ هم جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دی نسې ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفقانې
چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري بله،
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي. آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه د یو د تداوی لپاره عینکې په مجموع کې کچیر ته موږ ورکو محافظتي یو د مار لپاره اغوستل کېږي بل د ګرد و خاک بعضې شعاعت دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو او بل بخش د تداوی بخشونه دي ماشومان اکثره وخت سردرد وي بس په کورو کې نه معلومیږي هغوی ته خو سران دوا ورکوي پرستامول ورکه دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه شي چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پوهېږي هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده بلان موږ ته چې راځي یا عینکې ورکوو د لرې لپاره یا د نږدې لپاره او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې همدا دی چې فامیلي میډیسن لري هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي هغوی معاینه کېږي هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهېږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي د دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه چون دغه وخت ډېر موږ ته زرو وخت ده تر اوه کلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وکړو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کیدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوای نه شي صحیح زده کړه کوای نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي مثلا نوکتیز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانې دي داسې لکه غاښو غوندې دوه درېش دانې نه دي چې یو یو باسې بلې به هغه پاتې شي. څه شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي دا د والدینو د غیر توجهي نه باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شیانو ته ډېر محافظت وي کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راځي جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوږ کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالای کور ته راوړی و. کله چې سلام واخیستې ما وکتله، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازي وکړم. کله چې سلام واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې به مرمۍ تېر شوی یا هغه. کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راسکه ډس و، فایر سو پیښې کې مو لګېده او ښې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شوم چې آن سرحد مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکان که وګوري خپل ارقم ورزشونه کولی شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کولی. لکه چې فوټبال مې خوښېږي، والیبال مې خوښېږي، زه نشم اوس کولی کارونه. فکر مو نه کوو چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مې نه خوښېږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او مېړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې مېړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څومره د مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه. دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ډزې پکړې بیا پاکې کړي، بیا د شاجورې ته نه ویسته. دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شتون ولم د هغه ته څه کوي؟ هغه دی خو مطمئن چې دا خو شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده. همداسې ورته نیولې وه، څنګه چې بس ماشره کښې شوه ټک سې زه هلته ولګېده. دغه ځای کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې وتله بس ما د جیب په جیب وشټېده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامني او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وساتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولی شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامي چارو کارپوهان وایي چې وسله خپله یوه ستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامي چارو کارپوه محمد نسیم جبارخی داسې څرګندونې کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو د هغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا هغه څوک چې دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي، وکتل سي، نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي، نور د فامیل اوس هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلي دي او خبر شوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکیې میلې پاکیې کارتوس باسي ونه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره باید ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو داسې یو شی دی چې په لاس یې ورکړي هغه ورانۍ کوي، هغه مرګ پېښوي، درد پېښوي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي،
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زموږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. موږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې موږ امنیتي قوه لرو، زموږ امنیت او زموږ د محیط امنیت امنیتي قوه، پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زموږ امنیت، موږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په هغه حالت کې موږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه خپل هغه د مشکل د امنیتي قوه سره شریک کړو. هغه امنیتي قوه چې په موږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځه یوسي. موږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ شي، اسلحه نه کار واخلي. موږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاح په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جایز کړو. دا نه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حاجی محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلن په یوشتمه ناحیه کې اوسېږم. یاره اصلحه خو ښه نه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هېواد کې ټولې ناخوالې چې دي، اصلحې او د دې نامنۍ او د دې د وجې اصلحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک کې سوله امن راولي. اصلحه ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب دغه قلم د وجې نه مخې ته یوسو، مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپل ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر را رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپلو کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي، دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی، او تسلیحات او سلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت خاطر.
اړین څه په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تیر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځول دي، هغوی هم په بند کې دي یا دوسی رسمي توګه دي سارنوالي کې سپارل شوي دي. سارنوالي او عادي قضایي ارګانونه هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه شو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي، موږ سره مونږ دا غوی پر وړاندې کلک دریږو او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ دا غوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پاینډکس پلان لري د کورنۍ چارو وزارت چې دغه وسلې لا بس راکمې شي ځکه چې ډېر سنځي جوړې کړې دي خصوصا کورنۍ ته دغه وسلې په کورنۍ کېشته دي کورنۍ غړي دغه وسلو په استعمال باندې پوي حتی د خپل منځو کې مشکلات سره جوړوي ټولن ته مشکلات جوړوي. نو پر ټولول کې د کورنۍ چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټول کورنۍ څخه دا ده چې هغه صلاح استفاده کوي یو د ضرورت په اساس کولای شي چې کورنۍ چارو وزارت ته مراجعه وکړي. مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغه آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دی د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغه ته صلاح ورکړو. مونږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کوي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغه ته جواز ورکوو. مونږ ډیر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنۍ چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډیر یو ټولنې پروسه او څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د صلاح جواز واخلي تقریبا شل پنځه ویشت پروسې هغه باید طی کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوې دي. مونږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي د جواز د اصلاح واخلي په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې طی کړي. مونږ هغه تسهیلات هغوی ته برابر کړي دي. مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چاته غیر مسؤول کولای شي چې مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره فهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب کور ودان.
خیر اوسې مننه ژوندی.
درنو دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.